دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د طالبان حکومت په کندهار کې د ستري ولسی غونډې ترنامه یو غونډه جوړه کړې چې پکې د طالبان د حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو سربیره په سلګونو دنیا عالمانو او مخورو هم ګډون کړی دی څو میاشتې لمخې په کابل کې هم د دنیا عالمانو یو غونډه رابلل شوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د قندهار ولایتي چارواکو خبريالانو ته ویل چې د هیواد له بیلابیل ولایتونو درې زره استازو په نننۍ غونډه کې ګډون وکړ په کابل کې زمون خبريال وایي چې د غونډې په محل ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو د غونډې د ځای شاوخوا سړکونه تړل شوی او عام خلک پرې له تګ راتګ نه منع شوی وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د غونډې برخوالو ته په خپل وینا کې ویل چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي خو د شلو کلونو اوږد جنگ له امله د نړۍ د یو شمېر هیوادونو سره به د اړیکو عادي کول دومره ژر ممکن نه وي د باختر خبری آژانس د رپورت لمخې د غونډې په برخوالو کې قبایلي مشران او دینی عالمان شامل دي اجانس وای د پخوانی رژیم یو شمیر مامورانو هم په دا غونډه کې ګډون وکړ
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال جاوید کمر باجوه د امریکا د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال مایکل اریک کوریلا سره په یو ملاقات کې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ په اړیکو خبرې کړې دي دا خبر د پاکستان د پوز د اړیکو ادارې د پنځبه پرس کړی جنرال باجوه د سنت کام د کمانډان او هیئت سره د پاکستان په مرکزی پوزي قرارګاه کې د ملاقات کړې دي د پاکستان پوز ولې چې په دغه ملاقات کې په دوه اړخیزو ګټو سیمایزه وضعیت ثبات دفاع او په امنیتي همکاري خبري وسوې په باس کې د پاکستان د پوز د تروریزم پر ضد هڅو او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د غیوات په هڅو او همکاري باندې هم خبري وسوې د پاکستان پوز په بیان کې راغلي دي چې امریکایي هیئت د تروریزم پر ضد د پاکستان هڅې وستایلې خبری سرچینه وایي د دیلس طالب چارواکو په سفر د بندیز معافیت د غزولو پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې بحثونه پیل شوي دغه طالب چارواکو په سفر د بندیز معافیت موده پراتلونکو دوه ورځې کې پاتې رسیدي د الجزیره ټلویزیون خبريالي امندا پرایس د یو شمیر ډیپلوماټانو له کوله په خپل ټوئیټر باندې لیکلي روسي او چین وړاندیز کړی چې دغه ډیر لستالب مشرانو په سفر د بندیز معافیت دی د نیوی ورځ لپاره وغوښتل سي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور غړو برتانیې فرانسې البانیا او ایرلند یې مخالفت کړی دی د خبريالي زیاته کړی چې متحد ایالات غوښتي وو چې واځي شپږ طالب چارواکو ته دی اجازه ورکړل سي چې دوه هېدا سفر وکړي چې دا غیبه خبره لدی وړاندیز سره چین او روسیه به مخالفت کړي د دغه پاتې ډیر لس طالب چارواکو په سفر د بندیز مافیت د شنبه پورز پای ته رسیږي ایرانی رسنیو د چهار شنبه پورز د غیبه د بارنو چارو وزارت د ویان په حواله وویل چې تهران له متحد ایالاتو سره د بندیانو تبادله ته چمتو دي نیمه رسمي خبری رسنی فارس د ایران د بارنو چارو وزارت د ویان ناصر کنانی په کول لیکلي چې د جمهور رئیس بایدن له حکومت څخه غوښتې دي چې د تیاتري نندارو پر ځای اقدام وکړي بلې خوا د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاند ویلي چې د امریکایي بندیانو د خوشیګېدو هڅې د ایران د 2015 کال اټومي قرارداد ته د تهران د ستنېدو لپاره د روانو هڅو سره تړل نه دي د 2015 کال اټومي قرارداد ته د ایران د ستنېدو هدف د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران د اټومي فعالیتونو محدودول دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس د اوکرين په لیف شار کې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان سره ملاقات کړي جمهور رئیس رجب طيب اردوغان په دغه ملاقات کې په اوکرين کې د اټومي ناورین خبرداري ورکړي هغه د خبرداري په اوکرين کې د روسي د غل ورسته د ولادیمیر زيلنسکي سره د لومړي ځل لپاره د مخامخ خبرو پر مهال ورکړي شاغلی ګوټیرس د اوکرين د معاصر سیبي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویل چې دغه تاسیساتو ته هر ډول زیان رسول د ځان وژنې معنا لري شاغلی اردوغان د اوکرين په ختیځ شهر لیف کې د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل موږ اندېښمن یو او موږ یو بل د چرنوبل پیښه نه غواړو هغه د اوکرين مشر ته ډاډ ورکړ چې انکره کلک ملګری یو دی شاغلی ګوټیرس ویل چې د اټومي بټۍ په اړه سخت اندېښمن دی او ویل چې دغه ساحه باید غیر پوځي اعلان شي او په هند کې د یو نوښت په نتیجه کې په میلیونو خلکو ته د انټرنیټ لاري لاسرسي ممکن شوی او د نوو ډیجیټل ټکنالوژي کارولو ته لار هواره کړی ده. لدغه ټکنالوژي څخه یو هم د پیسو د ورکړې یو سیستم دی چې د غیوات په کلیوالو سیمو کې د تجارتي راکړې ورکړې په څرنګوالي کې ژور بدلون رامنځته کړی دی. په هند کې اوس دا کم عاید لرونکو خلکو ته هم د انټرنیټ لاسرسی اسان شوی. په همدې خاطر کوچنیو غرفو او دوکانونو کې د لویو ښارونو په څیر د پیسو د ډیجیټلي راکړې ورکړې سیستم برابر شوی. خو دغه سیستم پر وړاندې اوس هم یو شمیر خنډونه پراته دي. د انټرنیټ سرعت یو ننګونه ده. که څه هم په هند کې اوس 100 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو ډېر هندیان لا تر اوسه انټرنیټ نه لري. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو، خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې طبي پیښو زرګونو خلکو ته مرګ ژوبل اوړولې ده. د دغه وزارت لخوا د شمیرو لمخې یوازې په تیر اونۍ کې 130 تنه په مختلفو ولایتونو کې په سیلابونو کې وژل شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د شمیرنو پر اساس افغانستان کې په تیر یو کال کې پر زلزلو، سیلابونو او نورو طبي پیښو کې 1511 تنه مړه شوي او 3200 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس مولوي سلیم حقانی د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه وزارت له لارې مصیبت ځپلو کورنیو سره د هر وژل شوي کورنۍ سره 3000 افغانۍ او د ټپېرو کورنۍ سره هم دغ د برسي شوی
1901 کورنۍ هي دي چې په کلی جوړه توګه تخریب شوی دي او شپه 1901 کورنۍ دي په شپه جوړه توګه تخریب شوی دي او 3400 حیوانات تلف شوی دي.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر یو کال کې دیګدي ودی وزره جریبه زراعتي ځمکه او باغونه د سیلابونو له امله تخریب شوی او 7000 څاروي وژل شوی دي. دغه وزارت مرسیال مولوی شرفودی مسلم په دغه خبري کانفرنس کې خبريالانو ته ویل چې په تیر یو کال کې دغه وزارت او نړیوالو مرستو ادارو په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونه کورنیو سره د دغه د خوراکي توکو مرستې کړي. پښ پیر ولاتول کی برسې تاړو کسانو شکایت کړي چې طالبانو حکومت بشری برستي په لو پلاویل ته ویش. خو مولوی مسلم دا ډول ادعا وړاندې کړی ویل چې برسې د سروي وروسته خلکو ته ویشل کیږي.
د سروي لپاره ځانته ټیمونه لرو او د توزیع لپاره ځانته ټیمونه لرو. دا توزیع او سروي چې موږ کوم شفافه بولو، موږ په دې کې الحمدلله هیڅ مشکل نه وینو او بیا د دې لپاره چې کوم سروي او توزیع کې د دې لپاره بیا ځانته ټیم لرو چې دا غو بیا تعقیب کړي.
افغانستان کې هر کال په سیلابول کې خلکو ته سر او مال زیات اوري، خو سکه د دور کلو د پرتله په دغه هیواد کې په سیلابونو کې تلفات او شمیر زیات وو. د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د شمیر په اساس یوازې په تیر یو اونۍ کې په شوي ولایتونو کې په سیلابونو کې 130 تنه مړه شوي او 200 ټپیان شوي دي. یو د دغو ولایتونو چې زیات تلفات پکې سیلابونو له امله خلکو ته پیښ شوي د پروان ولایت د شینوارو او سیاګرد ولسوالۍ دي. د پروان ولایت د دغو ولسوالیو دوه تنه اوسېدونکو رحیم الله او عزت الله امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې سیلابونو ورڅخه هر څه اغېستي.
خایمه یک زده که جایش باشه که ما بریم اونجا یک سرپناه ده خود جور کنیم.
ابته بر قدم غابین باسه قدم سنگ منګش برده د دغه زمين مونده.
د سیلابونو سربیره سکل د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو خو سو پکتیکا کې د جلد بهشې پروسیو کې یوې سخت زلزلې هم دغه ولایتونو د سلور ولسوالۍ اوسېدونکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د بلګر بیا تر راپور په اساس زلزلې کې له زورو زیات کسب لري شوي او له 3000 نور زیات ټپي شوي. 17 په دغه ولایتونو کې د زلزلې له امله له 3000 او 500 څخه زیات کورونه یوې جړ شوي او یا په نسبي ډول تخریب شوی دی. د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت مرستیال وایي چې د ملګرو ملتونو د ماجونو د اړیکه بشتری یو انیشیتیر په ګډون یو شمېر نړیوالو خیریه موسسو ژمنه کړې چې مصیبت ځپلو کورنیو سره د کورونو په بیا ودانولو کې به مرسته وکړي.
د 200 میلیونو په ارزښت باندې 2000 کورونه جوړول چې زر کوره په ګیان ولسوالۍ کې د پکتیکا مربوط او زر کوره په برم ولسوالۍ کې. دا د دوی کمه پروګرام دی چې موږ سره امزا کړی دی او ترتیب مو سره جوړ کړی دی چې د جمعیت څخه به زر کوره دوی افتتاح کړي.
همداشت مولی مسلمی ویل چی د پکتیکا ولایت د ګیان په ولسوالۍ کې په دوه سیمو کې دولتي ځمکې تشخیص کړي چې په یوه سیمه کې به زلزله ځپلو دپاره کورونه جوړ شي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونو ته دوام ورکوه. د دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت غزولو پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو شمیر غړو ترمنځ ناندرۍ پیل سوې ده. پر دیارلسو طالب چارواکو د سفر بندیز معافیت د روان میلادي کال د اگست د میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسیږي. د امنیت شورا غړو روسیې او چین وړاندیز کړی چې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت کې د نوي ورځو لپاره وغځول سي، خو د امنیت شورا نور غړو برتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلین یې مخالفت کړی دی. نور حال پر پورت کې ووري.
په ملګرو ملتونو کې ځینې ډیپلوماټانو رسنیو ته ویلي روسي او چین وړاندیز کړی چې د دیارلسو طالب چارواکو پر سفر بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور غړو برتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلین مخالفت کړی دی. د دې ترڅنګ متحد ایالاتو غوښتي و چې یوازې شپږو طالب چارواکو ته د اجازه ورکړ شي چې دوهې ته سفر وکړي چې له دې وړاندې سره چین او روسي مخالفت کړی دی. د دیارلسو طالب چارواکو پر سفر بندیز معافیت د اگست په شلمه نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان لپاره په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتزل امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې طالبان نړیوال مشروعیت او د کنګل شوو پیسو خوشی کول غواړي.
هغوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، کنګل شوې پیسې خوشی شي او بندیزونه ترې لرې شي. موږ ورته وایو چې سمه ده، دا کار به وکړو، خو تاسو اړ یاست چې مشخص معیارونه باید پوره کړئ او تر هغې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي مو پرانیستي نه وي، د مېرمنو د حقونو، ژورنالیستانو د حقونو او د خلکو د نظر ورکولو حقونه تضمین نه کړئ، دا به ډېره ستونزمنه وي چې دا غوښتنې مو ومنل شي.
د بشری حقوقو او لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزو تړلو دوام لکبله د بشری حقوقو په څار سازمان کې د مېرمنو د حقوقو مسؤل هیدربار امریکا غکته ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی نه یوازې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت لمنځه یوسي، بلکې د نورو طالبانو پر سفر د هم بندیز ولګوي.
موږ د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ژغ کوو چې د طالب مشرانو لپاره دا ډول ټول معافیت پای ته ورسوي. موږ غواړو چې د امنیت شورا په هغه لیست کې چې د سفر بندیزونه پر لګول سوي دي نور طالب مشران هم پکې شامل کړي او نور اقدامات هم په وړاندې ترسره کړي. موږ داسې فکر کوو تر هغې چې طالبان د میرمنو او نجونو پر حقونو تیری کوي او ترې سرغړونه کوي، په آزاده توګه د هغوی پر ګرځېدو بندیز لګوي. له طالبانو د هم د آزادي واخیستل سي او ورته اجازه ورنکړل سي چې هر ځای غواړي سفر وکړي، د دوی پر ګرځېدو د هم بندیز ولګول سي.
تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د غځولو یا پای ته رسولو لپاره غونډه وکړي.
در اجلاس 21 آگست ملل متحد امکان داره که سفر طالبان تنها به چین، به روسیه، شاید به قطر از این به بعد امکان پذیر باشه و به دیگه کشورها شاید نه.
وقت طالبان رسیدو یو کال پوره شو، خو له هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نندی پیژندلی. نړیوال د طالبانو په واکمنۍ کې بشری وضعیت او د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړی دی. د بشری حقوقو څار سازمان د نجونو د ښوونځیو تړلو پر دوام اندېښنه ښودلی، وای طالبان د پرانیستو اراده نه لري.
انعطاف پذیر نبودن طالبان برای تغییر و برای از اینکه بخواین حقوق به حقوق اساسی و اولی مردم افغانستان احترام بگذارن وضعیت بسیار سخت میکنه. برای اینکه من فکر میکنم رسمیت شناختن شاید یک قدم خیلی دور برای طالبان باشه. وضعیت را حتی برای کشورهای جامعه جهانی برای از اینکه هر گونه همکاری با طالبان داشته باشن سخت میکنه.
د طالبانو په مشاند سفر بندیز لګولو او نړیوال مشهد مسلې په داسې وخت کې یادېږي چې طالبان د پنځمې پورز په کندهار کې د ستري ولسی غونډې په نامه یو غونډه را بللې ده چې پکې پر اقتصادي سیاسي کورنی مشروعیت او نور مسایلو باندې خبرې کوي. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز مور سهارنی پښتو خبرونه اوري. د جنوبی کوریا د ولسمشر د دغه وړاندیز هر کله کړی دی، خو دا ښکاری چې د تاریخي بې باوري لکباله دا به یو څه مشکل کار وي. هنری ریجول د ټوکیو څخه رپورت را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زی درته لولي.
جاپان د واکمنین د خپل هیواد د ازادۍ د وا او یو میکلیزي د منځلو په محل او د دوه منړيوال جګړې پای په یاد د جنوبی کوریا ولسمشر د جاپان سره د خو اړیکو غوښتنه وکړه.
نن جاپان زموږ ملګری دی، ځکه چې موږ د ګډو ګواښونو سره مخ یو چې د نړیوالو ادباو خپلواکۍ ته خطر پېښ کړی دی. کله چې د کوریا او جاپان اړیکې د یو ګډ راتلونکي په لور روان شي او د ګډو نړیوالو ارزښتونو په اساس چې زموږ اهداف او د وخت سره سم وي، نو دا به زموږ تاریخي مسلې هم حل کړي.
دا تاریخي مسلې د وګړي مودې راهیسې د سیول او ټوکیو ترمنځ په اړیکو باندې بد اغیز لري. دواړه هیوادونه د جاپان په سمندر کې د ټاپوګانو د ملکیت په سر لانجه لري. جنوبی کوریا د استعماري واکمنۍ په محل د خپل چلند لپاره د جاپان نه لوی کفاره غواړي چې د جبري جنسي غلامانو کارول پکې شامل وو. د دویمې نړیوال جنگ په محل دغه ته د آرام ورکوونکو میرمنو نوم ورکېده. د جاپان لومړی وزیر په 1950 کال کې د خپل هیواد د تسلیمېدو د کلیسې په مناسبت په وینا کې وویل چې هغه به د جاپان د اساسي قانون ژمنه وساتي چې په خپل ملک بیا به د جنگ وحشتونه تکرار نه کړي.
په داسې نړۍ کې چې شخړې لا هم نه دي ختمې شوې، جاپان به د فعالې سولې د بیرغ لاندې د نړۍ د مختلفو ننګونو د حل لپاره د نړیواله ټولنې سره په ګډه کار وکړي.
د متحده ایالاتو د ځواکونو ترڅنګ چې دلته نظامی تمرینات ترسره کړي دي، جاپان او جنوبی کوریا د دې میاشتې په پیل کې په هوایی کې د توغندیو دفاعي تمرینونو کې برخه واخیسته. د جاپان د دفاعي چارو کارپو میاک وایي چې دا یو موقتی ګام دی.
درې اړخیزه همکاري د جاپان او د جنوبی کوریا لپاره تر هغه پورې لوی ستونزه نه ده چې امریکایان حل تدوي، مګر کله چې د وړخیزو اړیکو خبره راځي، د جنوبی کوریا او جاپان ترمنځ هر ډول د وړخیز فعالیتونه شاید دا به د جنوبی کوریا لپاره د کورنیو سیاسي ستونزو لامل شي.
کارپوهان په دې نظر دي چې د ګډو غواخونو سره سره به د جنوبی کوریا او جاپان لپاره دا مشکل وي چې د لسیزو بے باورۍ د منځه یوسي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه استاذي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په هند کې د یو نوښت په نتیجه کې په میلیونونو خلکو ته د انټرنیټ لاسرسی ممکن سوی او د نوو ډیجیټل ټکنالوژي کارول ته لار هواره کړې ده. له دغو ټکنالوژي څخه یو هم د پیسو د ورکړې یو سیستم دی چې دغه هیواد په کلیوالي سیمه کې د پیسو د راکړې ورکړې په څرنګوالي کې ژور بدلون رامنځته کړی دی. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د هند په شمال کې د کلی په دغه دوکان کې له تیر کال راهیسې د مشتریانو لخوا د پیسو د ورکړې په برخه کې ژور بدلون رامنځته شوی. دوی د نغدو پیسو پر ځای په خپل موبایل تلیفون باندې د یو کوډ په سکن کولو سره په آنلاین بڼه د سودا پیسې ورکوي.
حتی که څوک نیم کیلوګرام سبزی هم واخلي کولی شي چې په ډیجیټلی بڼه یې پیسې ورکړي.
په هند کې اوس د کم عاید لرونکو خلکو ته انټرنیټ میسر شوی او ارزان بیه زیرک تلیفونونه پیرودلی شي. په همدې خاطر کوچنیو غرفو او دوکانونو هم د لویو ښارونو په څیر د پیسو د ډیجیټلی راکړې ورکړې سیستم ته مخه کړې ده. دوی د ډیبیټ کارت یا کریډیټ کارتونو پر ځای د پیسو د ورکړې یو بل سیستم کاروي چې ارزانه، اسانه او چټک دی.
ډیجیټل انډیا کا سپنا.
لومړی وزیر نریندر مودی د هند د ازادۍ په ورځ وویل دا ډول نوښتونه کلیوالو سیمو ته ګټه رسوي.
اوس د نړۍ په کچه د ټولې ډیجیټلی راکړې ورکړې څلوېښت سلنه په هند کې ترسره کیږي.
دغه دوکاندار وایي شاوخوا اویا سلنه مشتریانو یې د موبایل تلیفون له لارې د پیسو ورکړې ته مخه کړې او د دې کار یې اسانه کړی دی.
کله چې زه د خپل دوکان په حساب کې د فون پی یا ګوګل پی اپلیکیشن خلاص کړم پیسې رجم شوې وي او زه له سیستم څخه په اسانۍ سره خپل بل جلا کړم. که نغدې پیسې واخلم باید وشمیرم چې دغه پروسه یو څه اوږده ده. له هغه وروسته باید بانک ته لاړ شم او خپل پیسې تحویل کړم.
ډیجیټلی راکړه ورکړه د کلی د دې نندرتون په څیر حالاتو کې هم ګټور ثابتېږي. د غرفو مالکین نور د پیسو د خوندي ساتلو اندېښنه نه لري او مشتریان اړ نه دي چې نغدې پیسې ولېږدوي.
مخکې به چې له ګڼې ګوڼې ډک ځای ته تللم د خپلې جیبي باکسې له غلا کېدو به وېرېدم. اوس د پیسو د ورک لپاره یوازې خپل تلیفون کاروم. که چیرې نغدې پیسې ولرم نور باید فکر وکړم. د ای ټی ایم ماشین یا بانک ته په اوږده کتار کې درېدو ته ضرورت نه لرم.
خو د دغه سیستم په وړاندې اوس هم یو شمیر خنډونه پراته دي. د انټرنیټ سرعت یوه ننګونه ده. که څه هم په هند کې اوس 200 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري خو ډیر شمیر لا هم ورته لاسرسی نه لري. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
درنو اوریدونکو، تباندې درې لسیزې مخکې افغان کډوالو په پېښور کې د کابل سنټر په نوم د انګلیسي ژبې یو روزنیز مرکز پرانیست چې اوس هم فعال دی او نه یوازې افغان بلکې پاکستانی زده کوونکي هم د انګلیسي ژبې او کمپیوټر د زده کړو په هدف ورځي. په دغه مرکز کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر مشهورو کسانو هم زده کړې کړې دي. نور جزئیات د پېښور څخه د موسکا ساپی پر بوټ کې باوري.
کابل سنټر په 1990 کال تاسیس شوی. د انګلیسي ژبې د زده کړې دغه ځانګړی مرکز د پېښور په شاهین ټاون سیمه کې موقعیت لري او د وحید عمر، خالد امیری او وسیم جونیئر په څیر زده کوونکي او ښوونکي روزلي دي. په دغه کورس یا مرکز کې اوس مهال شاوخوا 2000 زده کوونکي په بیلابیلو وختونو کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره راځي چې 500 سلنه یې افغان زده کوونکي دي. دا مرکز په خوا د افغانانو لخوا چلول کېده، خو اوس د سلمان فاروق په نوم د پاکستان د یو وګړي ملکیت دی چې په دې مرکز کې ښوونکي هم وو.
د دې کوم هغه انیشل فاوندرز او کو فاوندرز راز محمد دلیلی.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا په نړۍ کې په ټولو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د ایران په ملاتړ د حزب الله په ډله باندې بندیزونه ولګوي او نورې سزاګانې ورکړي. دغه غوښتنه د حزب الله د دوه خورا بدغنو حملو د کلیزو په باره کې شوې ده. لومړی حمله د 1994 کال د جولای د میاشتې په 13 نیټه شوې وه چې په بونس آیرس کې د یهودو په مرکز د اسرائیلو د متقابل سازمان یا AMIA باندې د بمونو اچولو. دوهمه کټ مټ 13 کال وروسته په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانیانو په موټر باندې شوې وه. په ارجنټاین کې د یهودو د ټولنې په مرکز باندې په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. په بلغاریا کې د بلغاریایي موټروان په شمول 15 اسرائیلیان وژل شوي وو، 15 څلوېښت اسرائیلي ځوانان ټپیان شوي وو. دغه دواړه حملې د ایراني چارواکو په ملاتړ سرته رسول شوي وې. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د دغو کلیزو په باره کې په یوه لیکل شوې وینا کې څرګند کړه چې په بونس آیرس کې په څه باندې نیمه پیړۍ کې د یهودو په خلاف ځانګړي مرګاني حمله وه. دا د بین المللي تروریزم لپاره د ایران مثال یاد کړ. د لیکي د ایران د حکومت لوړ رتبه چارواکي په مستقیم ډول په دغه حمله کې دخیلو. حزب الله د ایران د رژیم په لارښوونه دغه حمله کړې وه. په داسې حال کې هیڅ مسول کس د عدالت منګولو ته راکش نه کړی شو. امریکا په دې عقیده ده چې هغه ارجنټینیان د دې مستحق دی چې د دغه سپکاوي وړ او بزدلانه اقدام مسول وګڼلی شي. د امریکا خاص استازي دیبورا لپیزتات چې د سهونیت ضد څارنه کوي او ورسره مبارزه کوي د دغه حملې د کلیزې په وخت کې په ارجنټاین کې حاضره وه او د هغه چا لپاره د امریکا په ملاتړ هم ټینګار وکړ چې د دغه ورځې د ناوړو اقداماتو حساب کتاب ورکول غواړي. په بلغاریا کې د حزب الله دوه عمل کوونکي په موټر بس د بمی حملې په ارتباط په غایب کې تورن کړی شول، مګر د دوی زه زګه معلوم نه دی ځکه لا تر اوسه د عدالت منګولو ته نه دی راکش کړی شوی. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس ویلې امریکا ژمنه کړې ده چې د حزب الله او ایران د بدنی تنفس مخالفت کوي. ایران بودیجه، روزنه، وسلې او نور ملاتړ برابروي. حزب الله د دې په شان پیچلی او خرابتغونی تروریستی حمله کوي. د څرګند کړل د ملکیانو بې رحمه وژل باید خنډ نشي. زموږ د ملاتړ په نظر کې نیولو سره په ټول اروپا، جنوبی امریکا، مرکزی امریکا او بحر کاهل کې څه باندې 12 هیوادونو د حزب الله په خلاف په ملي سطح بندیزونه یا نور محدودیتونه ولګول. موږ له نورو هیوادونو نه غواړو چې دې ته ورته اقدامات وکړي چې د دغې ډلې او په تهران کې د دې د ملاتړ کوونکو لپاره مشکل کړي چې په درسته نړۍ کې سولې او امنیت ته ګواښ مخامخ کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
ده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.